السلام علیکم په افغانستان کې مازدیګر ان څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت بارنیو چارو وزارت قزاقستان د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نومرې ترهګرو ډلو له فهرست لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یوه پیغام کې د قزاقستان دغه اقدام یو مهم پرمختګ یاد کړی او وویل چې هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په وړاندې لوی خنډ لرې کړي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د دوشنبې په ورځ دغه پریکړه د ټولنیز امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره د لیدنو په مهال اعلان کړه. د توقایف په خبره دا پریکړه له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف شوې ده. په دې اړه وروسته په تفصیل اورئ. د جرمني چارواکي وایي چې په جنوب لویدیز منهایم ښار کې د یوه افغان لخوا د یوه پولیس د وژنې په قضیه کې د اسلامي بنسټ پالنې شواهد موندلي دي. دا پولیس تېره اونۍ د مسلمانانو پر ضد د یوې مظاهرې پر مهال د چړې په ګزارونو ټپي شوی و چې د یکشنبې په ورځ په روغتون کې ساه ورکړه. د جرمني د عدلیې وزیر مارکو بوشمن تېره شپه په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په دې برید کې د اسلام پالنې څرګند انګیزې ښکاري او ذکر دې قضیې اړوند تحقیقات فدرال څارنوالانو ته چې د تروریزم پر ضد مبارزې او د ملي امنیت د چارو مسؤلیت لري سپارل شوی دی. د جرمني فدرال څارنوالۍ هم نن تایید کړه چې د دې تحقیقاتو مسؤلیت ورسپارل شوی دی. د څارنوالانو په وینا بریدګر یو 25 کلن افغان دی چې له 2014 میلادي کال راهیسې په جرمني کې اوسیږي او د راپورونو له مخې د سیاسي پناه غوښتنه یې رد شوې ده. جرمني چارواکي وایي تورن د هغې ډلې څو تنه غړي هم په چاړه وهلي دي چې له سیاسي اسلام سره مخالفت کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر جو بایدن د پلان ملاتړ وکړي. د بایدن پلان چې درې پړاوونه لري د دې نږدې اته میاشتنۍ جګړې د پای ته رسېدو د ټولو برمتو د خوشې کېدو او جګړه ځپلې غزې ته د پراخو بشري مرستو د استولو غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لنډا توماس ګرینفیل پرون وویل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د بایدن د طرحې مسوده د امنیت شورا ټولو 14 غړو ته سپارل شوې ده. د یو بل خبر له مخې د اسرائیل پوز نن څلور نور اسرائیلي وګړي چې د اکتوبر د 1 د برید پر مهال یرغمل شوي وو مړه اعلان کړل. د اسرائیل د پوز ویان دانیل هاګاري وویل چې دا کسان مخکې وژل شوي وو خو مړي یې سرتیرو په خان یونس کې د عملیاتو پر مهال وموندل. په دې څلورو کې هغه درې سپینګیري هم شامل دي چې حماس ډلې د خلاصون ویډیو خپره کړې وه. ګمان کېږي چې شاوخوا 80 تنه اسرائیلي وګړي به لا هم له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنې یې تروریستي ډله ګڼي برمته وي. د چین د پلازمېنې ام پیکینګ په تیاننمن چاو کې د خونړیو مظاهرو په 15مه کلیزه نن هلته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. هر ځای د تلاشۍ پوستې جوړې دي او چوک ته د ورتلونکي لوی سړک په اوږدو کې د پولیسو موټر ګزمې کوي. د مظاهرې د 1979 کال د اپریل په 15مه پیل شو او د جون تر 4مې روانې وه او بالاخره د 180,000 په شاوخوا کې سرتیرو او پولیسو موټر ځان تر ټانکونو او زغرګاډو لاندې کړل او ډزې پرې وکړې. په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر تر اوسه هم نه دی معلوم خو ګمان کېږي چې ښایي سلګونو حتی زرګونو ته ورسېږي. چین له اوږدې مودې راهیسې د ډیموکراسۍ په پلوي په دې پراخو اعتراضونو کې د خلکو د ډلوژنې د خاطرو د له منځه وړلو هڅه کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روان شل اوریز نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې یوګاندا ته د 125 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان په دې لوبه کې چې د ویسټ انډیز په ګیانا ښار کې وشوه د 5 لوبغاړو په زیان سیالې لوبډلې ته د 104 منډو هدف وټاکه خو یوګاندا ټول 1400 اوورونه ولوبول او د 85 منډو له جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان د پایل لوبغاړو رحمت الله ګوربز په 45 بالونو شپږاویا او ابراهیم زدران په 46 بالونو او اویا منډې جوړې کړې او بیا یو بل پسې وسوځېدل. د لوبې غوره لوبغاړی فضل حق فاروقي شو چې په 4 اوورونو کې یوازې 9 منډې وکړې او 5 وکټې واخیستې. د نړیوال جام د لوبو په دوام نن 2 لوبې په پام کې دي. د کابل د ماښام په 2 بجو به انګلستان له سکاټلند او په 2 بجو به هالند له نیپال سره مخامخ شي. د افغانستان دوهمه لوبه د شنبې په ورځ له نیوزیلند سره وي. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر پرونو کې بابا ورچې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نومې د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی.
دغه هغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یو خنډ لري کېدل ګڼي.
دا چې د قزاقستان دغه اقدام به د روسیې په ګډون د سیمې پر نورو هیوادونو چې د طالبانو نوم یې تر اوسه د ترهګرو ډلو په لیستونو کې دی څه ډول اغېز وکړي د سیمه ییزو چارو له یوه شنونکي سره په مرکه کې څېړو. د افغانستان په اړه په ځینو نورو راپورونو کې به واورئ چې د کندوز ولایت یو شمېر بزګران شکایت کوي چې له یوې خوا یې سږکال د غنمو حاصلات کم شوي او له بلې خوا یې هم بیې رالوېدلې دي.
اوس هغه ښه غنم په 130 روپۍ دي، تر 110 نه تر 130 پورې دي. دغه وړو مکمل کار خراب کړی دی، دا د قزاقو د وروس وړو چې را روان دي.
دا به هم واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روان شل اوریز نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې یوګندا ته د 125 منټو منډو په توپیر ماته ورکړه. او د خبرونه په دوه منی مې کې 25 دقیقې بحث کې مو په جرمني کې د یو افغان د چړې په گزارونو دی او پولیس دی وژل کېدو پیښې ته چې له دې پلوه چې هغه په دې هیواد کې په میشتو افغانانو او پناه غوښتونکو څه ډول اغېز وکړي څېړلې ده.
دا یو ښه واقع نه و، مخصوصا د افغانانو دپاره او هغه افغانانو دپاره چې اوس د دوی کیسونه عملا په محکمو کې روان دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د هغې وروستۍ پریکړې هرکلی کړی چې د دوی نومې د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان دغه اقدام د دواړو هیوادونو تر منځ د اړیکو د پراختیا لپاره ګټور بولي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون دغه پریکړه د ګډو ګټو د امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره د لیدو په مهال اعلان کړه. توقایف ویلي چې د دا پریکړه له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف کړې ده. نور تفصیل د فیروزه عزیز راپور کوي.
وروسته له هغې چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف له افغانستان سره د اړیکو د لا غځېدو په هدف د افغان طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له نوملاړه لرې کړ، د طالبانو حکومت یې د هرکلي تر څنګ دا اقدام د دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي همکاریو کې ګټور بولي. توقایف د دوشنبې په ورځ د جون په درېیمه نیټه دا پریکړه په الماتا ښار کې د ټولیز امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړه. نوموړي په دې ناسته کې وویل
Одна из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана.
По усени پړاو کې یو له ستراتیژیکو دندو په سیمه ایزو اړیکو کې د افغانستان فعال ونده اخیستل دي. قزاقستان له اصلي افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته په پام او د دې په درک سره چې دا رژیم یو مهاله عامل دی، د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له نوملړه
د پسیمیزو اړیکو کې د افغانستان فعال ونډ اخیستل ستراتیژیک لومړیتوب بللای دی. قزاقستان لومړنی هیواد سوچي د طالبانو نوم یې د ترهګرو سازمانونو لومړلړه لري کړ. د طالبانو حکومت د قزاقستان د دې اعلان هرکلی کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل د سه شنبې په ورځ د جون په څلورمه نیټه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ویډیو کې ویلي
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان جمهوریت د ولسمشر ښاغلی قاسم جومار توقایف د هغه پریکړه هرکلی کوي چې د افغانستان اسلامي امارت نوم یې د قزاقستان د ممنوعه ډلو له لیست څخه لرې کړ. د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یوه خنډ لرې کېدل ګڼي.
د قزاقستان ستري محکمې د 2015 کال په مارچ میاشت کې طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه وپیژندل او د دې هیواد په قلمرو کې طالبان او له هغو سره همکاري ممنوع اعلان کړه. قزاقستان وروسته له هغې د ترهګرو ډلو له نوملړه د طالبانو د نوم لرې کولو اعلان وکړ چې د تېر یک شنبې په ورځ د مې په 26 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. همدارنګه تر هغې وروسته د روسیې ټاس خبري آژانس د مې په 26 نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله ویلي و چې د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د حکومت ایستلو پراته د رسمیت پیژندلو په اړه به وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې تیره سه شنبه د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي و چې ماسکاو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمې هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د هغې وروستۍ پریکړې هرکلی کړی چې د دوی نومې د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی. د سیمه ییزو چارو شنونکی شیر حسن حسن هم د ټلیفون له لارې راسره وصل شوی دی. حسن صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. غږ مو واورئ.
بله، سلامونه تاسو ته، ښه چارې ولرئ.
مننه حسن صاحب، تاسو د قزاقستان دغه وروستی اقدام څه ډول ارزوي؟ آیا د قزاقستان دغه وروستی اقدام به د روسیې په ګډون د سیمې پر نورو هیوادونو هم چې د طالبانو نومې تر اوسه د ترهګرو ډلو په لیستونو کې شامل دی اغیز وکړي؟
بله، زه فکر کوم چې قزاقستان او د قزاقستان سره د روسیې په شمول نور هغه همګټي او هیوادونه چې دي او یا د ګډ امنیت هیوادونه چې دي، دوی د یو د بل د خبرتیانه پرته دغه سه غټو پریکړې نه کوي، او خصوصا بیا رسمي ځکه هم نه. نو زه فکر کوم دغه پریکړې د روسیې په شمول د خپلو ټولو همګټو هیوادونو او یا د خپلو شریکانو سره په ګډه کړی ده، او داسې معلومیږي چې نو دین وروسته به روسیه هم ورته اقدام وکړي، او ورپسې ازبکستان او قرغستان او ترکمنستان او دغه هیوادونه به هم ورسره شامل وي. نو دا یوازنۍ پریکړه نه ده، فکر کوم ادامه به پیدا کړي.
د قزاقستان ولسمشر دغه پریکړه د سیمه ایز ګډ امنیتي تړون د سازمان د پارلمانو د مشرانو په ګډه غونډه کې اعلان کړې ده. په دې غونډه کې بیا هم د افغانستان له اړخه د احتمالي تروریستي ګواښونو اندېښنې را برسېره شوې. یو شمېر هیوادونو ویلي چې تر اوسه پورې افغانستان د تروریزم له ګواښونو څخه نه دی خلاص شوی. څنګه کېدای شي چې په عین حال کې چې د قزاقستان ولسمشر د همدې غونډې ګډونوالو ته دا پریکړه اعلانوي او وایي چې طالبانو نوم مو د ترهګرو له فهرسته وویست، او له بلې خوانه بیا هم هغه څه ادعاوې کوي چې تر اوسه دغه ګواښونه نه دي منتفي شوي د ترهګرۍ؟
بالکل، همداسې ده، تاسو سم وایاستئ. دا خبره مې واځي تکایف کړې ده، دا خبره د روسي مقاماتو هم کړې ده چې پایانه وخت کې تروریستي ځنې ګواښونه موجود دي، خو دغه تروریستي ګواښونه د حاکمې ډلې لخوا، یعنی د طالبانو لخوا نه دي، بلکې د هغو ډلو لخوا دي چې د هغوی لخوا طالبان هم له ګواښونو سره مخامخ دي. د هغوی نه تر ټولو وتلې ډله همدغه د داعش ډله ده، یا د اسلامي دولت ډله ده، چې طالبان هم ورڅخه په شکایت دي او ورڅخه ګواښيږي، او هغوی سیمې ته هم خطر ده. یعنی د دوی ویره د طالبانو نه ده چې هغوی بل افغانستان پرته په نورو هیوادونو کې امنیت وګواښوي، بلکې هغه ډلې چې د دوی په باور باندې د غربي استخباراتو لخوا استخدامیږي، هغوی طالبانو ته هم ګواښ دی او د سیمې هیوادونو ته هم ګواښ.
کراشو د قزاقستان وروستی اقدام ته روسیه هم لکه څنګه په راپور کې مو واورېدل او تاسو هم ورته اشاره وکړه چې دوی هم پتیلې ده چې د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرسته وباسي. فکر کوي چې روسیه به دا اقدام ډیر ژر وکړي. په سن پیټرسبورګ کې هم یو اقتصادي نړیواله غونډه را روانه ده، او ته ویل کېږي چې طالبان هم دې غونډې ته بلل شوي دي.
بله، او دا طالبانو بلل، خو مخکې هم دوی خلک را بللي وو، په کازان کې هم غونډې وې، هغوی ته را بللي وو، دلته په مسکو کې هم کله چې غونډې وې دوی ته را بللي وو. نو فکر کوم چې دغه ته به د تروریستانو د لیست څخه او یا د ممنوعه ډلو د لیست څخه د طالبانو ایستل ته به دا خبره ماتله نه، یعنی هغه په هر صورت کې دوی را دعوتېږي او راځي. مګر دا څه فکر کیږي چې د روسي دولت به ډیر ژر دا کار وکړي، ځکه بهرنیو چارو وزارت او د عدلي وزارت وخت ولسمشر ته وړاندیز کړی دی د یو راپور په ترڅ کې، او زه فکر کوم چې خبره یوازې ولسمشر ته پاتې ده چې هغه یې منظور کړي او دا خبره فیصله شي.
کور ودان د سیاسي چارو شنونکي شیر حسن حسنو چې د قزاقستان د وروستي اقدام په باب ده چې دغه اقدام به چې د تروریستي سازمانو له فهرست د طالبان نوم لري کړی د سیمې پر نورو هیوادونو څه ډول اغېز وکړي، آیا هغوی به هم ورته اقدام وکړي، او که څنګه له موږ سره خپل نظر شریکوو؟
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، د ګډ امنیتی تړون د سازمان مشر د افغانستان په اړه د تروریستي احتمالي ګواښونو زیاتوالي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د تړون د سازمان مشر دغه څرګندونه د قزاقستان په الماته ښار کې په غونډه کې کړې دي. په عین حال کې د تړون یو شمیر نورو د غونډې نورو ګډونوالو هم ورته اندېښنې څرګندولې چې څرګندې کړې دي، چې تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د جمعي امنیتي تړون د سازمان سی اس ټي او مشر ایمانګلی تاسمګا مپتوف وایي چې افغانستان لا هم د جمعي امنیتي تړون د سازمان د غړو د پاملرنې محور دی. نوموړي د قزاقستان په الماتا کې د دوشنبه په ورځ د دغه سازمان د پارلماني مجموعې د امنیتي برخې په غونډه کې د افغانستان لخوا د تروریزم د ګواښ په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ادعا وکړه چې افغانستان د بې ثباتۍ مرکز او له پولو هاخوا د ننګونو نو او غواخونو سرچینه ده. د جمعي امنیتي سازمان مشر زیاته کړي چې یاد سازمان د افغانستان اړوند ننګونې او غواخونه څاري او پر وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي دي. د نوموړي په وینا دغه څارنه به د دغه سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو شورا تر څارنې لاندې د افغانستان په اړه د کاري ډلې له ظرفیتونو څخه په استفادې ترسره شي. په ورته وخت کې د تاجکستان د ملي شورا رئیس رستم امام علي په دې غونډه کې ویلي چې له افغانستان څخه د مذهبي افراطیت خپرېدل د جمعي امنیتي تړون د غړو هیوادونو لپاره ګواښ دی. نوموړی چې د تاجکستان د ولسمشر زوی دی ادعا کړې چې د افغانستان په دینی مدرسو کې جهادي ځانمرګي روزل کیږي، او ټینګار کوي چې په افغانستان کې تر زرو زیاتې دینی مدرسې جوړې شوې چې ډېری یې پولو ته څیرمه ولایتونو کې دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو په تیره بیا تاجکستان ته د ګواښونو په اړه اندېښنې رد کړې. نوموړي په هغو څرګندونو کې چې د سه‌شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپله اکس پاڼه خپرې کړي ویلي،
دا سمه نه ده چې د افغانستان په اړه اندېښنه وښودل شي یا دا چې ورنه ګواښ متوجه دی. موږ دا خبره ردوو. موږ څو ځلي ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول تاجکستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چا ته زیان ونه رسیږي.
له دې اندېښنو سره سره د قزاقستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دغه هیواد په رسمي توګه د ترهګرو سازمان له لیست څخه د طالبانو نوم ایستلی، او د دې پریکړې هدف یې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو ټینګول بللی دي. خو په مسکو کې پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو اړیکو کارپو غوس جانباز وایي چې د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره دو غونې سیاست مختوري. نوموړي ازادي راديو ته وویل،
از یک طرف تعامل سیاسي را هرڅه بشتر رونق
مې ځینی هیوادونه کلیوي خوا سیاسي تعامل ته وده ورکوي. د بیلګې په توګه قزاقستان طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه باسي. روسیا هم په دې برخه کې وړاندې زونه لري، خو په ورته وخت کې د دغه هیوادونو پوځي او امنیتي سکتورونه وخت په وخت د دوی په ټکو د افغانستان له خاورې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ترهګرۍ د متوجه خطرونو خبره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د روسیې دفاع وزیر اندری بلوسوف د جمعي امنیت د تړون د سازمان د دفاع وزیرانو د شورا په غونډه کې وویل چې افغانستان لا هم د منځنۍ اسیا د بې ثباتۍ اصلي سرچینه ده. هغه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولې د امنیت پر ټینګښت په ټینګار سره زیاته کړه چې یو شمېر افراطي ډلو په افغانستان کې ځای موندلی او غواړي چې خپل افراطي افکار ګاونډیو هیوادونو ته پراخ کړي. خو په دې وروستیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف او د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې لخوا د طالبانو د احتمالي ایستلو او د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه څرګندونې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د چین د پلازمېنې پیکینګ په تیاننمن چوکي د خونړیو مظاهرو په 15 کلیزه نن هلته ډېر کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. هر ځای تلاشي پوستې جوړې شوي او چوک ته د ورتلونکو لوی سړک په اوږدو کې هم د پولیسو موټر ګزمې کوي. د مظاهرې د 1999 کال د اپریل په 15 پیل شوي، څو ورځې دوام وکړل او ویل کېږي چې پکې په سلګونو حتی په زرګونو کسان وژل شوي، خو تر اوسه پورې دقیق شمیر نه دی معلوم. نور تفصیل بله احمد تکله واورو.
د پیکینګ په تیاننمن چوک کې د خونړیو اعتراضونو په 15 کلیزه نن هلته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. په هر ځای کې د تلاشۍ پوستې جوړې دي او د چوک ته د ورتلونکي لوی سړک په اوږدو کې د پولیسو موټر ګزمې کوي. په هنګ کانګ کې هم د دې ورځې په مناسبت د غونډو د جوړولو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې پولیسو لږ تر لږه 2 کسان له عمومي سړک څخه خپلو موټرو ته پورته کړل، ځکه چین له اوږدې مودې راهیسې نه یوازې د دې هیواد په اصلي ځمکه بلکې په نور قلمرو کې هم د دیموکراسۍ په پلوي په دې پراخو اعتراضونو کې د خلکو د ډلوژنې د خاطرو د لمینځوړو هڅه کوي. د مظاهرې د 1999 کال د اپریل په 15 پیل شوې او د جون د 14 نیټې په سهار د 1,80,000 په شاوخوا کې سرتیرو او پولیسو د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې یوه شپه مخکې پیل کړی وو پر معترضانو ډزې وکړې او ډېرې تر ټانکونو او زغرګاډو لاندې کړل. په دې پیښه کې د وژل شویو خلکو دقیق شمیر تر اوسه هم نه دی معلوم، خو ګمان کېږي چې ښایي سلګونو او حتی زرګونو ته ورسیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماو نینګ نن وویل د 80 لسیزې په پای کې د سیاسي نارمیو په اړه د چین د حکومت دریز له پخوا راهیسې روښانه دی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. کله چې له ویاندې څخه د دې ورځې په مناسبت د لویدیځو دولتونو د بیانونو په اړه پوښتنه وشوه، هغې په ځواب کې وویل حکومت له ټولو هغو کسانو سره چې له دې پیښې څخه پر چین د حملې، د دې هیواد د بدنامولو او په کورنیو چارو کې د لاسوهنې لپاره کار اخلي په کلکه مخالفت کوي. په پیکینګ کې نن هر څه ظاهراً آرام ښکارېدل. د سیلانیانو د سب د یوې ویبپاڼې د راپور له مخې سیلانیان د هغو واټونو په دروازو کې چې په پای کې د تیاننمن چوک دی په قطار کې ولاړو، خو د چوک ته د مترو نږدې تمځای چې پر سر یې تیاننمن لیکلی دی تړلی و. د دې مظاهرو ځپل د چین د معاصر تاریخ یوه لویه پیښه وه چې په نتیجه کې یې دا بحران د چین د کمونیست ګوند د هغو توندلارو مشرانو په ګټه پای ته ورسېده چې د سیاسي اصلاحاتو پر ځای د سختو مقرراتو پلي کول غوښتل. له دې پیښې وروسته د تیرو 3 لسیزو اقتصادي ودې چین چې یو وخت د نړۍ له بېوزلو هیوادونو څخه و د نړۍ په دوهم اقتصادي قدرت بدل کړ. د تیاننمن اعتراضونه په ټول چین کې په یو حساسه موضوع بدله شوې او چارواکي په دې اړه پر ټولنیزو شبکو خبره شوې مطالب سمدستي او په کلکه سانسور کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندز ولایت یو شمېر بزګران شکایت کوي چې له یوې خوا یې سږکال د غنمو حاصلات کم شوي او له بلې خوا یې بیې هم رالویدلې دي. د دوی په خبره د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې د بې وخته بارانونو له وجې د غنمو په حاصلاتو کې ډېر کموالی راغلی دی.
د کندز کروندګر د حاصلاتو له کموالي او د غنمو له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي. د دې ولایت یو شمېر بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې د بې وخته بارانونو له امله ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو بزګر محمد دین آزادۍ روډي ته وویل چې پر شل جری بسمکه غنم کرلی وو، خو د بې وخته ورښتونو او د موسمي آفتونو له امله ساش کال د حاصلاتو خوند نشته.
نسبت به سال گذشته امسال غنم حاصلات غنم بسیار کم است. هوا
سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې کمواله راغلی دی. تیر کال مې له خپل کروندې 1500 منه د غنمو حاصل راټول کړی وو، خو سږ کال یې 2500 منه حاصل کړی. پر اوسه کال یو من غنم په 130 افغانۍ پلورل کېدل، خو سږ کال یو من ښه غنم 130 افغانۍ پلورل کېږي. دولت باید د کروندګرو د ملاتړ په هدف پر وارداتي وړو ګمرکي تعرفې لوړې کړي چې د وطني غنمو نرخ لوړ شي.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر رحمت الله هم ورته خبره کوي.
نرخ نه دره، نرخ به دا کې کوم د نخ سي د خرچ خدا پوره نه کنه میګان.
د غنمو وسنه نرخ زمون کړي لګخت نه پوره کوي. دولت باید موږ ته پورونه او کیمیاوي سري راکړي ترڅو بزګران پر خپل پخو درېږي. موږ په لوړ قیمت په ترکتور خپل زمکه قلب کوو او یو بوري کیمیاوي سره په 3000 افغانۍ رانیسو. د غراس پر خپل کروندو زیات زیار کاکو، خو د حاصل راټولولو په وخت کې نرخونه رالویږي او زمون خواري په سین لاهو کیږي.
50 کلن نصر الله چې له 13 کلونو راهیسې په کندز ښار کې د غنمو د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه وایي له بهرنیو هیوادونو څخه د وړو د واردولو زیاتوالي له امله د وطني غنمو نرخ او بازار پیکه شوی دی.
اوس هغه ښه غنم په 130 روپۍ دی، تر 110 نه تر 130 پورې دی. دغه وړو مکمل کار خراب کړی دی. دا د قضا کو دروس وړو چې را روان دي، بیخي تاریخ تیر دی. دلته موږ ته هیڅ په ګټه نه ده، غونډ ضرر دی. د دولت نه دا خواهش کوو د دې دا نرخ لږ جګ کړي، اقلن 160 150 ته خو ورسي چې د دوی هغه خپل مصارف یو بوجه کوټ په 3500 دی. څه وخت چې د دوی غنم راوځي هغه وختو کې غنم 500 روپۍ کوزي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي آزادۍ راډیو ته وویل
په کندز ولایت کې تقریبا په 1,16,16 هکتار ځمکه باندې غنم کرل شوي. نو الحمدلله د غنمو حاصلات ډیر ښه دي. 2,40,410 مترک ټنه حاصلات پیشبینی شوي. د تیرو کلونو په نسبت تقریبا 15% پورې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی.
د معلوماتو له مخې د کندز 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. د کیمیاوي سرې او د تراکتور د تیلو پر لوړ قیمت سربیره د طالبانو د سرپرست حکومت له لورې له کروندګرو څخه د وشرو زکات په نوم د غلو دانو راټولول دا هغه ننګونې دي چې د دې ولایت کروندګر ورڅخه شکایت کوي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روان شلوریز نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې یوګندا ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان بل لوبه دوهمه لوبه د شنبې په ورځ له نیوزیلند سره ده. نور به د ازادي راډیو له سپورټي خبریال بختیار ساحل نه واورو.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان خپل لومړی سیالي له یوګندا د 125 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډلې چې لومړی توپ وهنه کړی و د 140 منډو هدف یې ټاکلی و، او د یوګندا لوبډلې په ځواب کې 1400 ولوبوله، 50 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په افغان توپوهونکو کې رحمان الله ګربز 6، ابراهیم زدران 9 او محمد نبی 14 ناسوزېدلې منډې کړې وې. په نننۍ سیالۍ کې د افغانستان پیلیز توپ وهونکو د 145 منډو ملګرتیا کړې وه چې دا د شلوریز نړیوال جام په تاریخ کې دویمه اوږده ملګرتیا وه. یوګندا ته بیا په توپ اچونه کې کاسمس چیوتا او براین مسابه دوه لوبغاړي وسوځول. د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې بیا یوازینی مخکښ منډه جوړوونکی روبینسن اوبویا و چې 14 منډې کړې وې. افغان لوبډلې ته فضل حق فاروقي خطو پچونه تر سره کړ چې په څلور ورونو کې نه منډې ورکړې او پنځه لوبغاړي وسوځول. د لومړی ځل دی چې نوموړی په نړیوالو شلوریزو سیالیو کې پنځه لوبغاړي سوځوي. نوین الحق او راشد خان هم دوه لوبغاړي وسوځول او مجیب رحمان یو وکټ ترلاسه کړ. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه فضل حق فاروقي وګټله، خو د اغیزناک لوبغاړي په توګه رحمان الله ګربز ونومول شو. د ویلو د چې دا په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ سیالي وه او دویمه سیالي به یې په همدې لوبغالي کې د جون میاشتې په اتمه نیټه د نیوزیلند د لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې په جرمني کې د یو افغان له لوري د چړې په گزارنو دی او پولیس دی وژل کېدو. پر پیښې راڅرخي دا چې دا پیښه به په دې هیواد کې پر میشتو افغانانو او پناه غوښتونکو څه ډول اغیز وکړي، دا موضوع مل خپل میلمنو سره څېړلې ده. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. مخکې چې د بحث ته ور ورسیږي، یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د هغې وروستۍ پریکړې هرکلی کړی چې د دوی نومې د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې په یو پیغام کې د قزاقستان دغه اقدام یو مهم پرمختګ یاد کړ او وویل چې هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په وړاندې لوی خنډ لرې کړي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایوف پرون دا پریکړه اعلان کړه. د جرمني چارواکي وایي په جنوب لویدیز منهایم ښار کې د یو افغان لخوا د یوه پولیس د وژنې په قضیه کې د اسلامي بنسټپالنې شواهد موندلي دي. دا پولیس تېره اونۍ د جمعې په ورځ د مسلمانانو پر ضد یوې مظاهرې پر مهال د چړې په ګزارنو ټپي شوی و چې د یکشنبې په ورځ په روغتون کې ساه ورکړه. د جرمني د عدلیې وزیر تېره شپه په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په دې برید کې د اسلام پالنې څرګنده انګیزه ښکاري او ځکه د دې قضیې اړوند تحقیقات فدرال څارنوالانو ته چې د تروریزم پر ضد مبارزې او د ملي امنیت د چارو مسؤلیت لري سپارل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتي دي چې په غزه کې د جګړې د پاتره سوالو لپاره د ولسمشر جو بایدن د پلان ملاتړ وکړي. د بایدن پلان چې درې پړاوونه لري، د دې نږدې اته میاشتنۍ جګړې د پاتره سېدو، د ټولو برمتو، د خوشي کېدو او جګړه ځپلې غزې ته د پراخو بشري مرستو د استولو غوښتنه کوي. د یو بل خبر له مخې د اسرائیل پوځ نن څلور نور اسرائیلي وګړي چې د اکتوبر د اومې د برید پر مهال یرغمل شوي وو مړه اعلان کړل. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاري وویل چې دا کسان مخکې وژل شوي وو خو مړي یې سرتیرو په خان یونس کې د عملیاتو پر مهال وموندل. د چین د پلازمېنې پیکینګ په تیاننمن چوک کې د خونړیو مظاهرو په 15مه کلیزه نن هلته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. هر ځای د تلاشۍ پوستې جوړې دي او چوک ته د ورتلونکي لوی سړک په اوږدو کې د پولیسو موټر ګزمې کوي. دا مظاهرې د 1999 کال د اپریل په 15مه پیل شو او د جون تر څلورمې روانې وي او بلاخره د 130,000 په شاوخوا کې سرتیرو او پولیسو موټر ځان تر ټانکونو او زغرګاډو لاندې کړل او ډزې پرې وکړې. په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر تر اوسه دقیق نه دی معلوم، خو ښایي سلګونه حتی زرګونو ته ورسیږي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روان شلوریز نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې یوګندا ته د 125 منډو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان بل لوبه د راتلونکي شنبې په ورځ له نیوزیلند سره ده.
25 دقیقې.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
جګړه حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زموږ یاسموري هر کلی کوم. نن په دې بحث کې په جرمني کې د وروستۍ پیښې په اړه چې هغه به په دې هیواد کې پر میشتو افغانانو او افغان پناه غوښتونکو څه اغیز وکړي موضوع څېړو. چارواکو پرون یکشنبه وویل چې د جرمني د پولیسو هغه افسر چې د جمعې په ورځ د منهایم ښار د مرکزي برخې په میدان کې د یو کس لخوا د چړې په گزارونو وهل شوی او ټپي شوی و په روغتون کې ساه ورکړه. د دغې پیښې مشکوک کس یو 25 کلن په خټه افغان ښودل شوی او ویل شوی چې په دې پیښه کې 15 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکو وویل دغه 29 کلن افسر د دغه مشکوک کس لخوا په سر او غاړه څو ځلې په چړو وهل شوی و او له برید وروسته د جمعې په ورځ بیړنۍ جراحي هم ترسره شوه. په کوما کې و چې د یکشنبې په ورځ د ټپونو له امله ساور کړه. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې دغه پرمړینې خوشحالي څرګنده کړې او ویل دي چې دغه افسر چې زموږ د ټولو د خوندیتوب لپاره ژمنه کړې و ډیر د ستاینې وړ دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې مشکوک کس چې د یو بل افسر په دازو ټپي شوی په روغتون کې بستر دی او یو قاضي د قتل د هڅې په تور د هغه د نیولو امر کړی. پولیسو او څارنوالانو دغه برید انګیزه نه ده په ډاګه کړې او ویل دي چې مشکوک کس د پښتنو ګرویګنو په حالت کې نه و. دا برید د پاکس اروپا د ډلې لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې ترسره شو. دا ډله ځان داسې یو سازمان بولي چې هدف یې د مخ په زیاتېدونکو سیاسي اسلام د خپرېدو او نفوذ له خطرونو د خلکو خبرول دی. د دې ډلې د مالي چارو یوې مسؤول سټیفاني کیزاني د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې د دې ډلې د مدیره هیئت غړی میشل شتورزنبرګر په نښه شوی و. د اسلام ضد دغه 50 کلن فعال اکثرا په غونډو کې ویناوې کوي. په دې پیښه کې هم ټپي شوی دی. د دغه برید مشکوک افغان ټبره په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو یوازې دومره ویل شوي چې هغه په افغانستان کې زیږیدلی، په جرمني کې اوسیږي، متحل او د دوو ماشومانو پلار دی. دا چې دا پیښه به په جرمني او په ټوله کې په اروپا کې د افغان کډوالو یا د هغو افغانانو چې په اروپایي هیوادونو کې میشتي پر ژوند څه ډول اغېز وکړي، دا بل خپل میلمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. دې بحث ته مو د چارو پو او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر او د سیاسي او امنیتي چارو پو احمد خان اندل ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون لار را سره وصل دي. اتمر صاحب، لومړی به تاسو ته در شو، دغه پیښې په ټوله کې په جرمني کې څه ډول انعکاسات راپارولي دي تر اوسه؟
مننه نوری صاحب، تاسو ته، جناب اندر صاحب ته، اوریدونکو ته سلامونه نیکیله. لا اوس وختي دی چې موږ په دې باندې قضاوت وکړو چې دغه پیښه د کومې وجې نه رامنځته شوې، خو په هر صورت دا یو ښه واقع نه و هم د مهاجرو دپاره او مخصوصا د افغانانو دپاره او هغه افغانانو دپاره چې اوس د دوی کیسونه عملا په محکمو کې روان دي، د هغوی دپاره احتمالا چې ځینې مشکلات او ستونزې به رامنځته کړي. زما نظر دا دی چې دا څو اړخه لري. یو خو د دغه ځوان هغه شخصي حالت هم ډېر مهم دی چې دا کوم ډپریشن کې و یا دا کوم ستونزه درلوده یا په کور کې په فامیل کې څه مشکلات درلوده یا دا چې د هیواد دغه وضع په دې باندې رواني تاثیرات درلودله یا دا چې دا عقیدتي داسې کوم افراطي کس و چې هغه عمدن او قصدن غوښته چې دغه کار وکړي. او که دا دغسې وي نو بیا دا فکر کیدای شي چې د اروپایانو دپاره د منلو نه وي، ځکه همدا اوس هم په اروپا کې د ترهګري ځینې ډلې دي، ترهګري ډلې دي چې هغه اروپایي هیوادونو ته امنیتي خطر متوجه کړی. او اوس اروپایان په دې فکر دي چې د دغسې یو فکر د نفوذ نه په اروپا کې مخنیوی وکړي. نو اوس به ولیدل شي که د دې عکس العمل یا دا و چې مقطعي په همغه وخت کې د هغه خبرو په مقابل کې کوم چې دوی دا خلاصي افراطي، دوی هم افراطي ډلې دي چې دلته غونډه نیوله او په دې کې احتمالا چې دوی اسلام ته سپکاوی کړی او احتمالا داسې خبرې ویلي دي چې د دې ځوان په مزاج باندې برابر نه و او هغه هم احساساتي عمل کړی، نو دغسې یو کار ته دې لاس پورې کړی. نو موږ باید منتظر پاتې شو چې پولیس خپل تحقیقات بشپړ کړي چې بالاخره نتیجه معلوم شي چې دا یو عکس العملي کار و یا د دې تر شا کوم نور اجنداګانې و مثلا برنامه موجود.
پیښه د جمعې په ورځ باندې شوې ده. له هغه وروسته پرون هم هغه افسر چې په د چړې په ګزارونو ول شوی او ټپي و په روغتون کې سا ورکړه. له جمعې رئیس په جرمني کې آیا رسنۍ دا پیښه بیا هم تعقیبوي؟
داسې تعقیبوي، خو دلته عمومي ذهنیت هغسې نه دی چې داسې چې موږ فکر کوو. جرمني په مجموع کې اروپا اوس په دې فکر باندې نه دی چې د یو کس په عکس العمل باندې دوی ټول هغه مهاجر ته تاوان رسوي یا هغه وځوروي کوم چې په اروپا کې دي یا کوم چې نوي راغلي دي. البته دا یو هوشدار دی په اصطلاح چې دوی، یعنی غشی الرت چی او تصمیم نیستی چی زا مهاجر چی دمرا زیات را روان دی ورازی دوی کم کسان دی سرقه فکر خواندان دی
خو اتمر فکر نکوی چی کچری په سیاست باندې مستقیم ووس اغیز و نکری خو هغه ملت پال گوندونه یا خی افراطی گوندونه چې معمولا دوی د بهرنیانو یا د بهرنی ادبا او ضد یا غوړي چې باید دوی را نشي او اروپا په ټوله کې باید سخت بندیزونه پرې ولګوي ممکن د هغو ډلو ملاتړ زیات کړي ځکه چې که دغسې پېښې رامنځته کېږي خلک هم یو ډول د مهاجرینو په وړاندې د دوی کرکه په یو ډول باندې زیاتېږي او ډېر ګرایش ممکن همدغو ګوندونو ته دوی وکړي
یقینا همدغسې هم دی ګوري یعنی زما هدف دا دی چې زه وایم چې یعنی اوس ډېر وختي دی چې اروپایان خپل ذهن او فکر ته تغییر ورکړي په دغه مرحله کې یعنی که نور دغسې پېښې تکرار شي بیا نو دوی کېدای شي په خپل پالیسي ګانو کې په خپل تګلارو کې په خپل فکرونو کې تغییر راولي لیکن اروپا په مجموع کې د مهاجرو یو داسې یو قاره ده یا برزن دی چې دوی مهاجر مني دا یو خو دغه مهاجر هم چې راځي دوه رقمه مهاجر دی یا شاید هم ډېر رقمونه لري خو دوه یې مهم دا دی یو هغه بشري پناه غوښتونکي دي چې په وطن کې یا کوم ستونزه یې حالات دې خراب وي نو یا اقتصادي فشار یا سیاسي فشار وي نو د هغې وجې نه دوی راځي او دلته پناهنده کېږي یو هغه دي چې دوی د کار دپاره راځي یعنی دوی مسلکي فنی کارګران دي هغه اروپایان هغه ته ضرورت لري نو ځکه د کار کچه په اروپا کې ډېر زیات دی او دوی خپله منابع بشري دومره کفایت نه کوي چې دغه ټول پوستونه او شغلونه دوی په خپل کسانو باندې ډک کړي دوی اوس یوازې د افغانستان مهاجر نه دی په جرمني کې دلته عرب سوریایان شته دی عراقیان شته دي ایرانیان شته دي ترکان شته دي هندي شته دی پاکستانی شته ډیری دي دی یعنی هغه مسلکي فني کسان هم دي چې دوی د کار دپاره راغلي یعنی دوی د کار ویزه لري
بله
نو دا هم د جرمني دپاره ډېر مهم دی چې دغه منابع دوی د لاسه ورنه کړي
بله مننه اتمر صاحب د سیاسي او امنیتي چارو پوه احمد خان اندر تاسو د بحث خره غلاست تاسو چې په سویډن کې اوسېږي سویډن هم له جرمني وروسته خایي د اروپا کې هغه هیواد چې ډېر افغانان هلته پکې اوسېږي او د پناه غوښتنې کړې دي په خپل سویډن کې د جرمني د پیښې څه ډول انعکاسات راپارولې دي په رسنیو کې څه ویل شوي تر اوسه پورې
سلامونه ونې کېږي ښاغلی نوري صاحب تاسو د خپرونې قدمن میلمه استاد اتمر صاحب ته او استاد د رادیو ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیکی را سلامونه وړاندې کوم مخکې له دې چې تاسو جواب درکمه کې اجازه راکړئ د حقوقي لحاظ کوم څه زموږ مسلک د پولیس لږ وړاندې په دې موضوع کې لاړ شم ګوري اول خدای چې په دې پیښونه زه د یو افغان مهاجر په توګه چې موږ په میلیونونه افغانان مهاجر دي ډېر خوشاله یم افغانان په ډیرو جنایي او نور سیاسي جرمونو کې لاس نه لري ډیر د اروپا کې او په نورو وادو کې ډیر خنوم لري او دا پېښه زموږ لپاره خامخا تاثیرات لري خو باید په دې هم پوه شو چې دغه عملې دوه قسمه یو پارتیزاني دي او یو انفرادي دي انفرادي بیا درې عوامل لري چې ډیپریشن ده یا د ځان دفاع ده او یا یو څوک دي کې کوي افغان ماجین په ټولو وادو کې لډی رستون سره مخامخ دي د دې لکه څنګه چې قدمونو ساز ویل د وروسته پولیسو کې چې د ځوان چې دا عمله کړی ده د څه تکلیف ترې دی د ډیپریشن په کومه درجه کې وو د ټولو ته باید موږ توجه ورته وکړو موږ د دغه پیښې په خاطر ټول افغانان خوشحالي کوي خو دا چې د افغانانو ستونزې سمه لري تاسو خبرې چې په فرانسې کې یو مشورند درې افغانان وژل شول او دا ستونزې یوازې د نړۍ چې مقابل ورکړي خو د تاسو د پښتنې پاکله باید دویمه لکه څنګه چې مخکې استاد مې دوري وکړه دا په ټولنه کې دا چې پیښې ډېرې کیږي نو که څه هم د اروپای ټولنې د اتحادیې
تو ټاکنې په نهم تاریخ را نږدې دي چې اړخه ګوندونه بل دې نه ډېره ګټه پورته کړي هغه چې ماجرو په ضد دي. خو په ټوله کې اروپایان په دې باندې پیږي. بیا د جرمني هېواد چې حکومت ډېر د خلکو لپاره ده، ډېر هوښیار خلک دي، له افغانانو سره ښې اړیکې لري، هغوی باور لرم په جای دي چې د مجرم په وژنه لاس پورې کې باید د علت وژنې وکړي چې
دا علت سره هلته څه ډول انعکاسات د دغې پیښې په وړاندې تر اوسه پورې څرګند شوي دي؟
ګوري، رسنۍ خپل هغه کوم خبرونه چې دي خپروي، خو سویډن دا څو کاله کېږي چې داسې پارټۍ په واک کې ده چې هغوی د ماجرو سره ښه برخورد نه کوي، په واضح ډول ماجرو ته اختارنور کوي. حتی هغه ماجرین چې دلته اقامې اخیستي دي د لنډمهالې وخت لپاره، د هغوی په اقامولو سره کتنه کوي. نو د دغې پیښې نه به خامخا استفاده کېږي، خو داسې ځانګړی انعکاس تر اوسه پورې د سویډن د خلکو لخوا نه ده ښودل شوی.
مننه اندر صاحب. اتمر صاحب، په رسنیو کې یو څه له احتیاطه کار اخیستل شوی دی، خو یوازې دومره ویل شوی دی چې دغه مشکوک کس په افغانستان کې زیږیدلی او نور جزئیات نه دی ورکول شوی. د نوم او دا چې څه وخت جرمني ته راغلی دی، دوی یوازې دومره ویل شوی چې دی متحل دی او د دوو اولادونو پلار دی. د سره دا پوښتنه مطرح کیږي چې یو هغه کسان دي چې نوی راځي جرمني ته، او یو هغه دي چې ډیر مخکې په کوچنیوالي کې راغلي، یا ښایي هم د دوهم نسل وي، یعنی پلارونه راغلي دي او په جرمني کې زیږیدلي وي. که چیرې دغه سې پیښې رامنځته کیږي، د جرمنانو لپاره دا مهمه ده چې دا په کوم نسل پورې تړلی دی، څومره وخت په جرمني کې تیر کړی دي؟
بالکل، دا مهم دی. دوی د هر کس تاریخچه دلته شته دی، دا ګوري دیر دی جرمنی پولیس دیر دقیق هغه کی تحقیقات کی دی عوامل او دی سره ارتباط کی چې څوکی او دی رواني لحاظ دی ارتباطات له لحاظ دا دیر دقیق هغه کی ارزیابی کی، او پس لغه نه دوی به په یو نتیجې سره رسیږي چې د دې عمل څه شی و. او زما خپل یو فکر دی چې دلته موږ دوه احتماله لیدلی شو. یو احتمال دا دی چې دا یو احساساتي برخورد و، چې دغه برخورد یا کیدای شي ډپریشن، یا کیدای شي عکس العمل وي په هغه وخت کې د دې غونډې پر ضد، او افغانان او مخصوصا اسلام پالی ډلې دوی خو دغسې عکس العملونه ښیي. بل دا چې دا کوم شبکې پورې مربوط نه، دا ډېر مهم دی چې که دا شبکیي کسۍ، یعنې د یو شبکې لخوا نه شوی، دا بیا د اروپا دپاره، د جرمني دپاره یو لوی تهدید دی، یو زنګ خطر دی. نو هغوی دا باید وګوري چې دغه کم شبکه دی. دلته موږ افراطي اسلام پالي ډلې لرو، هم په منځني ختیځ کې لرو، هم دننه په افغانستان کې لرو، هم په پاکستان کې لرو، هم په ایران کې لرو، هم په اسلامي هیوادونو کې لرو. د دې نه بعد موږ انکار نه کوو. او هغه افراطي ډلې هم چې دي، حتی د دوی برخورد دغه نور مسلمانانو سره هم خشن دی. لکه اوس تاسې سلفیان وګوري، تاسې وهابیان وګوري، دوی ډېر سخت دریزه، یعنی هغه روایتونه دوی د ځان نه ښیي چې هغه اسلام کې، حتی دغه اسلامي هیوادونه یا مسلمانان ډېری دوی سره موافق نه دي. نو بله خبره دا دی چې که دغسې شبکه یي یو برنامه یي، دا بیا د دوی دپاره د
جرمنی کې افغانان د پناه غوښتونکو یا د کډوالو څومره برخه جوړوي؟ تقریبا دریمه ډله افغانان دي، له سوریایانو او حتی د جرمني د کډوالو او پناه غوښتونکو د فدرالي ادارې د شمیرو له مخې تیر کال له ترکانو، یعنی اول سوریایان، له ترکانو وروسته دریمه ډله افغانان دي چې وایي له څه کم 450 زره له جرمني د پناه غوښتنه کړې ده. کله چې دومره شمیر راځي او د افغانستان وضعیت هم په پام سره د سخت دریزو له یو ځای نه بل ځای ته مخنیول هم ډیر ګران کار دی. معمولا دوی غیر قانوني لارو راځي او اروپایي هیوادونو ته رسیږي. فکر نه کوي چې د اروپا ته د وروستیو د مهاجرینو د لوی لړۍ په ترڅ کې به ډیر سخت دریزي هم اروپا ته راغلي؟ من جمله جرمني ته
یقینا همداسې د تاسې که په یاد دي تیر کال یعنی شپږ میاشتې مخکې یا اته میاشتې مخکې دغه د تخلیې پروګرام کوم چې جرمنانو د افغانانو دپاره درلودل دا وځنډول شو. تقریبا درې څلور میاشتې په پاکستان کې دغه پروسه ودرېده او آلمانانو داسې یو شی درک کړی و چې ځینې کسانو په رشوت او په دغه نورو شیانو باندې د دغه لارې نه دوی جرمني ته ځان رسولی او دوی دقیقا دغه ټول کیسونه د سره بیا بررسي کړ او ځان مطمئن کړ. پس له درې یا څلور میاشتې دوی دغه پروسه بیا د سره ونیوله او دا پروسه جدي دی اوس. یعنې داسې دوی په همغه وخت کې ځینې راپورونه داسې درلودل چې ځینې کسان چې هغوی مستحق نه وو د یا د رشوت یا د واسطې په وسیله دوی دغه پروګرام نه په ګټه اخیستلو دوی جرمني ته راغلي دي. نو دا هم یو خبره ده چې دوی په همغه وخت کې لا متوجه وو. خو موږ د دې نه یعنې مطمئن او څوک د دې ګارنټي نه شي کولای چې تاسو مثلا څلور پنځوس زره کسانو ته چې دوی غواړي جرمني د فار په نندګي واخلي د کې دا سکسان موجود دی. یقینا چې دا شته دی خو د سکرینینګ ته دی د سکرینینګ هم ډیر جدي دی او بل دا ګوري چې دا کس چې دلته راځي دا کیس چې قاضي په محکمه کې ګوري چې د دې دلایل ګوري د دې اسناد ګوري چې آیا دا د دې مستحق دی او کنه دی کنه دی دوی بیرته ډیپورت کیږي. اوس مثلا تاسو انګلستان ګوري چې هغوی بیخي دغه لواندا ته لیگی دغه مهاجرین. نو په جرمنی کې مخصوصا زه داسې فکر کوم چې ډیری مهاجر عربي هیوادونه نه دي، بیا ترکان دي، درېمه لکه چې تاسو ویلې افغانان دي. افغانان هم اوس وخت کې په دې وروستیو کلونو کې دغه تعداد ډیر دی.
بله، لکه چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی دی له 2020 کال راهیسې، معمولا ډیری افغانان غواړي چې اروپا ته ځان ورسوي، هغه هم د ایران او ترکیې له لارې. اندر صاحب، مخکې اتمر صاحب هم که څه یو څه اشاره ورته وکړه، تاسو هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې د دې پیښې انګیزه نه ده معلومه، خو ممکن دا یو انفرادي برخورد وي او احساساتي وي او خود جوش یا په اصطلاح ورته وایو چې هلته یوه غونډه وه او غونډه هم د داسې یو سازمان لخوا تنظیم شوې چې وایي خلک د مخ په زیاتېدونکي افراطي اسلام له خطرونو خبروي. یو عمل و چې یو عکس العمل ترسره شو که چیرې دا په انفرادي شکل باندې د دا کار کړی وي، فکر کوي چې اغیز به هغسې د جرمني ټولنه کې یا په سویډن کې یا نورو کې کم وي او که به بیا هم سیاست والو ته د یو خطر زنګ ورکړي چې که چیرې دوی دغه آزادیګانې چې په خپلو هیوادونو کې ورکړي مدني آزادۍ، مثلا په سویډن کې قرآن وسوځول شو، په ډنمارک کې وسوځول شو، دغه راز د تنزیه مجلې په پاریس کې چې په دفتر باندې هم حمله وشوله، البته مخکې اسلام ته د سپکاوي یو ځینې کاریکاتورونه خپره کړي وو، فکر نه کوي چې دا به بیا هم یو ډول بحث ته زمینه مساعده نه کوي؟
دا حکومتونه ډېر قوي مستقی خلک په راس کې لري، په پولیسو کې، په محاکمو کې، داسې سیاستوالو د مهاجرینو په اداره کې. موږ پوهیږو چې دغه ځوان دا کار درست نه دی کړی او د کله چې د چا په دین هم خبرې څوک کوي عمله کې باید خبرو جواب باید خبرو ورکړ شي. موږ باید دوی ته قناعت ورکړو چې موږ دین ملامتو نه، بلکې دا انسانان دي چې ځینې خرابې کړنې کوي. په هر صورت زه د هغې قانون د پولیسو نه خلاص یم چې هغه خپله جرمنیانو په افغانستان کې تداوي ایښی دی. اکاډمي پولیسو مجرم هغه څوک دی چې جرم یې ترسره کړی، نه دا چې د هغه کورنۍ او نه ټبر دا څنګه کېدای چې یو ماجر یو کار کوي په بل ټول د ماجرینو په ستر باندې شرایط جدي کوي او په دې هم باورې مې چې ځینی خیارخي ګوندونه کوم څه چې
یعنی تاسو په نظر اندر سپ سویډن ټول لسیزو رئیس د پناه غوښتونکو کوربه دی د کډوالو کوربه دی یعنی دوی دغه تجربه کړې دي ترخه تجربه او په سیاست کې پخ شوې دي چې د یو کس په خاطر باندې چې دا سپې تر سره کوي بیا ټول هغه ټول ته سزا ورنکړي په ډلې زتوګه یعنی دغه تجربه شوې ده
هیڅ کلم داسې نش کوي دلته حکومت یعنی اداره د خلکو پلاس کوي واقعي دیموکراسي ده دا عمل یو چا اجرا کړی ده کېدای شي چې قصدي وي کېدای شي همدي کېدای شي یو ډیپریشن ولري نو دوی داسې یو هوډ نه لري چې ټول ماجرون لپاره او قوانین را اضافه کړي او اضافه کول نو چې دا ډیر لوړ به وي تمامېږي د قانون تغییر دل وخت اړتیا لري او لبل خو دوی باید هغه نوې شرایط ته ماده کړي لکه په خو چې ماجرون د کول د ماجرون لپاره د قوانین ورته کول د جېب ورته کول په هغه ته شرایط ژوند نور خدل دا ټول هغه سری چې خلکو په فکرونو کې تغییر راوستي سي انټیګریشن راوستي سي اما دا څه نس کوي چې یو ماجر یو خراب کارو کې ټول د قوانين یا قانون ګټه بدلوي هیڅ امکان نه لري خامخه تاثیرات لري ډېر په کم سطح باندې
مننه اندر صاحب اتمر صاحب دا ډول پیخ مخکې هم تکرار شوی دی خو د هویت د مشکوک د هویت موضوع تکرار شو زینو موارد کې چې دغه سي د بهرنۍ یو هیوادون اتباخ کیلو ولو که هغه خپل جرمنی یا فرانسوی وی عملته زیګیدلې وی د دې څوک پام نساتی وای چې مثلا سوریایي او مثلا افغان اصل یا مثلا دا ولی په ځینو نور موارد کې به لیدل کیږي چې یو کس کچره اروپایي وی دومره ډیر پرسنوي کې دا موضوع د هویت نه راڅرګندېږي لڅ دی
خو توی ده او تاسو ګوري دوی یعنی په مجموع کې ځکه وایم چې د دې فکر او ذهن مثلا د آسیایي هیوادونو په پرتله اروپایانو ته ډېر نږدې دی اوس همدغه د اوکراین مهاجر چې جرمني ته راغلی دی او اروپا کې دی یعنی دوی ډېر زر دلته انتیګریت شوي دي دوی سره ډېر نږدې ځکه فرهنګي ژبني تاریخي د دوی اړیکې دي یعنی په مقایسه د یو پاکستانی یا یو افغاني یا یو سوریایي دوی ډېر زر انتیګریت کیږي او دغه فرصت دوی ته مساعدېږي لیکن په مجموع کې که موږ داسې وګورو چې تعصبي برخورد دا داسې نه دی یعنی د تعصب له نظره د دوی برخورد فرق نه کوي بلکې دا یو یعنی د همدردي ده خوانه یعنی دوی کوشش دا کوي چې خپلو اروپایانو سره ډېر هغو کې فیوریټي په اصطلاح ورکړي نسبت یو آسیایي ته یا نسبت یو افغان ته نو طبیعي ده زه داسې فکر کوم چې په هر ځای کې همدغسې یو شی موجود دی
بلې مننه کراشو اتمر صاحب دا بحث راونغاړو په ټوله کې به دغه پیښه په افغانانو باندې هغوی چې اوس هم غواړي جرمني ته راشي آیا فکر کوئ چې کوم تاثیر ولري
جدي بله زه په دې باور یم چې دغه محکمې دوی دا خبره په پام کې نیسي او خپل هغه په اصطلاح تحقیق سکریننګ او دغه چې پخوا ډېر زر افغانانو ته دغه په اصطلاح پناهندګي ورکوله دا به په دغه پروسه باندې تاثیر واچوي یقینا دا یو جدي تشویش ده
بله مننه اتمر صاحب اندر صاحب تاسو پکې وای ډیر وخت نه لرو لاند مهرباني
واځي خبر ده چې تاثیرات لري خو قوانين نشي بدلای دي خپل قوانين لري او زباول لرم چې د افغانانو پاکو نه جرمنیان ښه نظر لري او پراتونکي کې ځان د افغانستان په سیاسي چارو کې هم په سیاسي وضعیت کې جرمنیان ډیر ځان تخیر بولي دومره زیات تاثیرات مون لري لکه څنګه چې اتمر صاحب ویلي باور لرم چې دا موضوع به نور روښانه شي په ټولنه کې دا چې پیښې جنایي او نور ډېرې زیاتې کیږي دا به د ټول افغانان ایا ټول هغه ملت به خراب کړی
کور ودان مننه د سیاسي امنیت چاروپو احمد خان اندړ او د چاروپو او د برلین په پونتون کې استاد اساق اتمر چې په دې ازادي رادیو 25 دقیقې بحث کې مور سره انګډون وکړ
پتال سنگی گم دل زانا سر پرشتی چی کر سن لے بنا